شپږ بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه سلامونه. او مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د طالبانو د اوبو او انرژۍ وزارت سر له نن تر سېشنبې د افغانستان په ځینو سیمو کې د سیلابونو د راوتلو او د سیندونو د اوبو د زیاتېدو وړاندوینه کړې ده. دغه وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې د هوا پیژندنې د ملي او نړیوالو بنسټونو د وړاندوینو په بنسټ به له یک شنبې تر سېشنبې په افغانستان کې په تېره بیا د کابل او هلمند په سیندیزو حوزو کې نسبتا درنې واورې او سخت بارانونه وشي. همدارنګه د سیندونو د اوبو د لوړېدو او د سیلابونو د راوتلو احتمال هم شوی دی. د اعلامیې له مخې دا اټکل د پنجشیر، لغمان، ننګرهار، کابل، لوګر، خوست، پکتیا، پکتیکا، غزنی، زابل، روزګان او کندهار ولایتونو کې تر نورو سیمو زیات متصور دی. په بیان کې د زیانګالو سیمو له خلکو غوښتل شوي چې رود ته له نږدې کېدو ډډه وکړي او له خطر سره مخامخ خلکو ته خبرداری ورکړي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ماموریت وایي چې په بیلابیلو برخو کې به د افغانانو ملاتړ ته ادامه ورکړي. دغه ماموریت پرون په بیان کې چې په اکسپانه کې کابل ته د خپلو یو شمېر استازو د سفر په تړاو خپور کړی دی، د افغانانو د ملاتړ ژمنه هم کړې ده. په دې بیان کې راغلی دي چې اروپایي ټولنه او شریکانې د پوهنې، چې د ټولو لپاره وي، روغتیا، خصوصي سکتور او د اقتصادي پراختیا په برخو کې خپلې هڅې روانې وساتي. که څه هم د 2020 کال د اګست له 15 وروسته چې طالبانو کابل ونیو، اکثر بهرنیو سازمانونو او بنسټونو افغانستان پرېښود، خو د اروپایي ټولنې ماموریت له هغو څو محدودو بنسټونو څخه یو دی چې فعالیتونه یې ونه درېدل. د پاکستان د بلوچستان ایالت مرکز کوټه کې پولیسو په پریس کلب باندې په چاپی سره 15 تنه معترضین نیولې دي. دغه کسانو غوښتل د ښوونځیو د استادانو د بیاسپوینې په اړه خپل شکایتونه له خبریالانو سره شریک کړي. دغه خلکو ټینګار درلود چې د معلمۍ په آزموینه کې کامیابه شاوخوا 9000 کسان باید سمدستي په دندو وګمارل شي. د راپورونو له مخې په 2020 کال کې د پوهنې ادارې د 9000 استادانو د خالي بستونو د ډکولو لپاره آزموینې او مرکې ورکړې وې. معترضین وایي چې په هغو آزموینو کې درغلي شوې وي او د ښوونکو خالي بستونه په لکونو روپیو بډو نااهله خلکو ته ورکړل شوي. د کوټې پریس کلب صدر عبدالخالق رن د معترضینو بندي کېدل غندلي او ویلي دي چې د پولیسو دا ګام د بیان د ازادۍ په ضد اقدام دی. تاکل شوی د چلند اروپا او ناتو تړون مشران په اوکراین کې د سولې، امنیت او پر روسیې د فشارونو د زیاتېدو په خاطر په لندن کې غونډه وکړي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی هم په دې غونډه کې برخه اخلي، خو وروسته تر دې چې له روسیې سره په جګړه کې د اوکراین له ستر تمویلوونکي متحد ایالاتونو سره اړیکې خړپړ شوې دي. په سپینه ماڼۍ کې د جمعې په ورځ د امریکا د متحد ایالاتونو د ولسمشر او د اوکراین د جمهور رئیس خبرې اترې له اختلافاتو وروسته پای ته ورسېدې. زلنسکي خبرې پرې شوې او ترامپ په خواله رسنیو کې ولیکل چې د اوکراین جمهور رئیس امریکا ته به احترامي وکړه او کله چې د سولې لپاره چمتو شو بیا دې راشي. ښاغلی زلنسکي پرون لندن ته ولاړ او تیر ماښام د بریتانیا له صدر اعظم کایر سټارمر سره ولیدل. د دې لیدنې کتنې پر مهال ښاغلی سټارمر وویل چې هیواد یې له روسیې سره په جګړه کې د اوکراین ملاتړ ته ژمن دی. بریتانیا په ورته وخت کې له اوکراین سره د 2.4 میلیارد ډالرو پور اعلان وکړ. د اوکراین ولسمشر په اکسپانه کې لیکلي دي چې دا قرض به د اوکراین دفاعي ځواک پیاوړی کړي. زلنسکي زیاته کړه چې دا پور به د روسیې له هغو پیسو بیرته ورکړل شي چې ګرځول شوي دي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې ازادي راډیو .com کې اوري. اونۍ واوښته، د تورخم لار لا هم بند ده.
ټول پردي مالونه لانده کړي، یخچالونو کې مانټي دیداب کې خراب شوي، ډېر نقصانات شو. موږ له بڅوکو مختنه نه کوي، الله دې د خیر په مخ اخلاص کړي.
په میرام شاه کې وسلوالو د پاکستان پر امنیتي ځواکونو برید کړی. په عمان کې پلسکونو افغان جونې چې هلته درس وایي بې برخلیکه شوي. څرنګه وړاندې به په خپرونه کې د دې تفصیل هم درکړو. په کابل کې د پاکو اوبو ستونزه د ځوانانو خپرونه تاندې څانګې هم لرو او پکې به د نوښت په اړه واوري چې څرنګه څوک ابتکار کولی شي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د تورخم له تړلو شاوخوا یوه اونۍ وروسته افغان طالبان په دې تورن کړل چې هڅه کوي د پاکستان په خاوره کې امنیتي پوستې جوړې کړي، خو په ننګرهار کې د طالبانو چارواکي وایي چې تورخم د پاکستان لخوا په یو اړخیز ډول تړل شوی دی. د تورخم پولې د بندېدو له امله په زرګونو خلک چې ناروغان هم پکې شامل دي د پولې دواړو غاړو ته بند پاتې دي. صفی الله ستانکزی او نور جزئیات.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند شفقت علی خان پر افغان طالبانو تور لګولی چې د پاکستان په خاوره کې د امنیتي پوستو د جوړولو هڅه کوي. شفقت علی د تورخم له تړل کېدو څخه باندې یو اونۍ وروسته وویل د طالبانو حکومت باید دا ستونزه د همغږۍ د کمیټو په شمول د دوه اړخیزو میکانیزمو له لارې حل کړي. خو د ځایي طالب چارواکو په وینا د تورخم پوله د پاکستان لخوا د فبروري په 18 په یو اړخیزه توګه د سرحدي پوستو د جوړولو په اعتراض کې تړل شوې. د تورخم پولې تړل کېدو افغان او پاکستاني سوداګرو ته په میلیونو ډالر زیان اړولی. سلګونه لارې چې سوداګریز توکي لیږدوي او زرګونه نور کسان چې ناروغان هم پکې شامل دي، له یوې اونۍ راهیسې د تورخم پولې دواړو غاړو ته ایسار پاتې دي. خلک له سختو ستونزو سره مخ دي. اسلام خان چې د لوګر ولایت اوسېدونکی دی او د تورخم پولې سره یې په سمنټو بار لارې ولاړه د ازادي راډیو ته وویل:
ولا مشکرا ډېر زیات وروره، بس الله دې رحم وکړي په ټولو مسلمانانو، بس الله دې انتفاق راوړي چې ډېر خلاص په خیر سره وچې وزه په خیر سره.
د علي په نوم یو بل ریور هم له ستونزو شکایت کوي چې په سبزیو او میوې ډک موټر یې سار ولاړ دی.
میلې دې او ګیټ بندې ولاړو دواړه طرفه لانجه شوې ده. ولا چې دومره تکلیفونه دي، موږ له ګاډو ټولې خرچې مو خوړې په ولاړه باندې وټلو کې نه ده او داسونه سهولتونه شته دي او معاملې د حکومتونو دي. ولا چې بارانونه وشو ترپلونه کوم ګاډو څه شته کوم څه نشته دي. ټول پردي مالونه لامده کړي، یخچالانو کې مانټي دي داب کې خرابې شوې، ډېر نقصانات شو. موږ له بسو کوم بوختنه نه کوي، الله دې د خیر په مخ اخلاص کینو.
تورخم کې سوداګرو هم پر حکومت غږ کړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري له سیاسي او امنیتي کړکیچونو او ستونزو جلا وساتي. د تورخم د سوداګرو د اتحادیه مشر وحید شینواری ازادي رادیو مشال څنګه ته وویل د تورخم پولې تړل له عمله د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري سخت زیانمنه شوې ده. په تورخم کې د پاکستان یو اداري چارواکي چې د نوم له څرګندولو ډډه وکړه وویل د پولې د بیا پرانستلو په برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی.
تورخم بندې خلکر شي به ورواوړو. په میرامشا کې وسلوالو پر امنیتي ځواکونو برید کړی دی. بلور ته پرون په لکه مروت کې هم د پاکستان پر امنیتي ځواکونو حمله شوې ده. جزئیات د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبريال عمر وزیر پوراپور کې.
شمالی وزیرستان میر علی دکو کې د مارچ په لومړۍ نیټه فوز پر کاروان ځانمرګي برید کې دوه سرتیری او یو ماشوم مجل شوه، ل سرتیری او یو ځایی کس ژوبل شوه دی. په میرامشا کې د فوز او استخباراتي ادارې جلا جلا چارواکو او د میر علی ځایی خلکو وویل چې ځانمرګي برید کوونکي د بارودو څخه ډګاړې ای دک پول سره د فوز ګاډو سره و جګړه وو، چې نتیجه کې دوه فوزیان ووژل او لس یې ژوبل کړل. دوی وویل چې دغه برید کې یو عام کس ژوبل شوی او بل ماشوم وژل شوی دی. د برید ذمهواري لا چا نه دی منلې. بل طرف لکی مروتو کې هم وسلوالو د پولیسو پر پوستا برید کړي چې یو پولیس سرتیری یې ژوبل کړي او ځوابي کاروایی کې پولیسو یو وسلوال وژلې. د لکی مروت شهاب خیل پولیس تاڼه یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو دغه برید کې د پولیسو دوه ګاډي هم سوځولې. د دوی په وینا د پیښې پس وسلوال تښتېدلې او د پولیسو نفری هم د پیښې ځای ته وروسته ورسېده چې وسلوال بیا وتښتېدل او د یو وژل شوی وسلوال جسد پولیس په قبضه کې واخیستو. میرلی کې د داوړ قبیلې ټولو خیلونو د 1300 میاشتو نه په وار وار جرګې کړې او حکومت فوز نه د غلطه د امنیت ټینګښت او وسلوالو زی د عملیاتو کاروایو کې د عام وګړو د ځانمال د ژغورنې غوښتنه کړې. د میرلی د قبیلې هم 13 میاشت اعلان کړی وو چې د خپل خاورې امنیت خپل ټینګوي او چاته هم اجازه نه ورکوي چې هلته د وسلې سره ورشي. د غزان مرګې بریدی د کې داسې حال کې وشو چې دوی په فوز هم غږ کړی وو چې هلته دوی د امنیت د ټینګولو لپاره خپل کمیټه ټاکلې. سوې د کې د کاروایو ډډه وکړي چې وسلوالو ته پر دوی د برید جواز نه وي. شمالي وزیرستان ځانګړي ډول میرلی کې د وروستیو کې د نام نه پیښې زیاتې شوې. د فوز او وسلوالو ترمنځ بریدونه هم دوام لري چې لاملای د ځای خلکو په وینا ډیرای خلک لسیمو په کډو کولو هم مجبور دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته
زموږ پرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدل شي. او که چیرته تاسو د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورشئ، هلته د هغو راپورونو متن لوستلی شئ چې د ازادي راډیو له لارې خپرو. همدارس د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې تاسو ویډیوي راپورونه هم ترلاسه کولی شئ. د عمان په میډل ایسټ کالج کې پلسکونو افغان محصلینې چې د متحده ایالاتو په مرسته د ډبلیو ایس ای تحصیلي پورسونه ترلاسه کړي وو، وایي ملاتړې بند شوی او اوس له دې هېواده د ایستلو له ګواښ سره مخامخ دي. دا محصلینې اندېښنه لري چې افغانستان ته په بیرته ستنېدو سره به احتمالا له جدي امنیتي ګواښونو سره مخامخ شي. جزئیات په دې راپور کې.
دا په عمان هېواد کې یو شمېر افغان محصلین دي چې په ډېره سختۍ یې دغه بورسې ترلاسه کړې او عمان هېواد ته د زده کړو د دوام په موخه راغلي، خو نن شنبه د مارچ اوله د پوهنتون د محصلینو لخوا ورته خبر ورکړل شوی چې سر له سبا د مارچ دوهمه دوی نور خپلو زده کړو ته دوام نشي ورکوای. له دوی څخه یوې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته یې وویل
برما دوی په یوه لحظه کې زموږ د دریو کلونو ټول امیدونه له منځه یوړل او وی ویل ټول بجټ او سپورټ مو چې موږ کاوه نورې نه سو کولای. یو سی ډي بند سوې، اوس هیڅ نه پوهیږو چې څه وکړو. په بد حالت کې یو، د تحصیلي بندیزونو سربیره له سختو امنیتي ستونزو سره هم مخ کیږو که مو بیرته افغانستان ته ولیږدوي.
عمان کې یوه بل افغانه محصله چې دا هم د نوم له ښودلو ډډه کوي، نن شنبه د مارچ په اوله یې لازدی رادیو سره په خبرو کې وویل چې د امنیتی ستونزو سربیره نشي کوای پرته له هیڅ لاسته راوړنې بیرته افغانستان ته ستنه شي.
مو در اول در افغانستان حمایت نشولیم او بعد از موږ اول په افغانستان کې ستکړی کولی، بیا موږ په ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره د ځای میاس کېږي چې ځانونه تر عمان راورسول. خو تېره شپه خبر شو چې زموږ سکالرشپ د یو سی آی ډي لخوا بند سوی او موږ به بیرته افغانستان ته ولیږدوي. موږ په ډېرو هیلو دلته راغلي وو چې درس مو ووایو، داسې بې لاسته راوړنې بیرته افغانستان ته نسوتللی.
امید آرزو به اینجا آمده بودیم تا درس خود را ادامه بدیم.
یاد محصلین چشمیر یه دری اتیا تنو ترسیگی اتیا دی مستره او پینزاویای دی لسانس محصلین دی او پا بیلا بیلو برخو لکسی ول انجینری کمپیوتر ساینس او اقتصاد برخو که پرزدک رو بخته وی وایی چه اوس به برخلیک حالت کی دی او لنریوال و سازمانونو دی ملاتر غوخته نکوی. په شواهد او اسنادو کې چې له عمانه دغو انجونو محصلینو له ازادي راډیو سره شریک کړي راغلي چې یاده اداره به افغانستان ته د دغو محصلینو د لیږلو ټول مصارف پر غاړه اخلي. د ښځو د حقونو فعالان وایي چې د دغو انجونو د زده کړې بندېدل د دوی مسلکي راتلونکی په مستقیم ډول اغېزمنوي او نړیواله ټولنه باید د دوی له ملاتړ لاس په سر نه شي. د دوی له ډلې طاهر کریمی ازادي رادیو ته وویل
واقعیت کې برشان سخت است.
په رښتیا هم ډیره سخته ده. مودای نیولې چې دوی زحمت استلای ځانونه تر عمان رسولي، له کورونو لري دي، په دوی به سخت تیرسي. ملګرو ملتونو ته د افغانستان وضعیت ښه معلوم دی او په دې برخه کې باید ملګری ملتونه او هغه هیوادونه چې مخکې له افغانستان سره همکاري درلوده همکاري وکړي او د افغانستان راتلونکی په پام کې ولري. په دې برخه کې باید ملګری ملتونه او خیریه بنسټونه افغانستان هیر نه کړي.
تر دې مخکې د افغانستان د امریکایي پوهنتون ځینو محصلینو هم ازادي راډیو ته ویلي و چې درسونه یې ځنډول شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 13 جنوري په شلمه د امریکا د 24 ولسمشر په توګه تر لوړې وروسته په یو اجرایوي فرمان کې د افغانستان په ګډون ټولو هیوادونو ته د امریکا بهرنۍ مرستې وځنډولې چې د ډېریو افغانانو ژوند یې اغېزمن کړ.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما وایي چې ښځې او ماشومان په دغه هیواد کې د اوبو د ناورین تر ټولو زیات زیانګالی دي. دغه سازمان دا خبره د یوناما د مشر روزا او تنبایو وه په وینا په یوه خبر پاڼه کې کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان مېرمنې هم د څښاک اوبو ته د نه لاسرسي له امله شکایت لري او وایي چې د ناپاکو اوبو څښلو سره دوی او ماشومان یې ناروغان شوي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د
کابل ښار د خلای زمان خان سیمه اوسیدونکو ګلدسته چې د خپل کورنۍ یوازینی سرپرست د وای د څښاک پاک اوبو ته د نه لاسرسي له امله دا او ماشومان په بیلابیلو ناروغیو اخته سوي دي. د هرات ولایت اوسیدونکو نظیفه هم ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د څښاک پاک اوبو چای وچسوي او اوس اړ دي چې د اړتیا وړ اوبه وپیري.
څه ملرله او په ټوله مو اوبه راویستلې. څاګانې وچې شوې بیا مونږ راکش کړ. سولري اوبه لري، اول په برق وې، بیا چې برقونه بند شول سولري شوې. اوس له موږ سولرونو په میاشت کې 500 یا 1000 افغانۍ پیسې ورکوو. نلونو کې هم ډېر وروسته اوبه راځي، ډېر په تکلیف یو.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یونما ویلي په دغه هیواد کې د اوبو ناورین د پراختیا په حال کې دی. د یونما په فیسبوک پاڼه په یو بیان کې د دې دفتر د مشرې روزا او تنبای والقوله راغلي چې د اوبو ناورین جنسیتي نابرابري زیاتوي او ماشومان د روغتیایي اسانتیاو د کمښت او د ککړو اوبو د استعمال له امله ناروغۍ سره مخ کوي. په بیان کې راغلي چې د فبروري له 24 تر 28 نیټې پورې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر کې د افغانستان د اوبو د مخ په زیاتیدونکو ناورین په اړه د انځورونو او بحثونو 15 ورځنۍ نندارتون جوړ شوی و چې په دې هیواد کې د زیانګالو خلکو لپاره د نړیوالې ټولنې پر ملاتړ پکې ټینګار وسه. بیان زیاتوي چې په دې بحثونو کې هم د اقلیمي بدلونونو، څوکلونو جګړو او زیرمو د منځوړلو د غرض د څښاک پاک اوبو ته د افغانستان د خلکو لاسرسي په اړه خبرې اترې شوې دي. په همدې حال کې د اوبو د مدیریت برخې متخصص نجیب الله سدید ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د څښاک پاک اوبو د ستونزو حل باید د طالبانو د حکومت له لومړیتوبونو ووسی.
په افغانستان کې د اقلیم بدلون له کبله اوبو ته لاسرسی محدوده شوې ده، او دا په فامیل په سطحه کوچنیان او میرمنې ډېرې اغېزمنوي، ځکه چې دوی د یو فامیل د اوبو مصرف کوونکي او تهیه کوونکي دي. د دې لپاره کوچنیان او میرمنې ډېر اغېزمن کیږي. متاسفانه اوبو ته لاسرسی یو د انساني او اساسي حقوقو څخه شمیرل کیږي. دولتونه مسؤلیت لري چې خپل خلکو ته د څښاک اوبه برابر کړي.
د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت چارواکو هم د هوت میاسې په شپږمه په کابل کې د اوبو نړیوال کانفرنس کې وویل چې اوسمهال د 2023 جګړو په ښارونو کې د نفوسو زیاتوالي، پرلپسې وچکالۍ او د اقلیم بدلون په ګډون د مختلفو عواملو له امله په هیواد کې شاوخوا 15% خلک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري، او دوی د اوبو د کمښت د ستونزې د حل لپاره د حل لارو موندلو په لټه کې دي. افغانستان د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې د اقلیمي بدلونونو له امله شدید زیانمن سوی او په دې برخه کې له ګڼو ګواښونو سره مخ دی.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو سلیر وی ساعته.
د بریتانیا ستر اعظم کایر سٹارمر وای هیواد د اوکراین دوامدار ملاتړ ته ژمن دی. شغل سٹارمر شنبه ماشام یعنی تیر ماشام د اوکراین د ولسمشر ولودمیر زیلنسکی سره په لندن کې ولیدل. تمه ده چې نن په لندن کې د اوکراین په اړه د اروپایي هیوادونو سرمشریزه جوړ شي. زیلنسکی یو ورځ وروسته له هغه بریتانیا ته تللی چې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره یې په سپینه ماڼۍ کې د لیدنې پر مهال لفظي شخړه راغله. سفی الله ستانکزی راپور لري.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی له نورو اروپایي مشرانو سره د یکشنبې ورځې تر سرمشریزې د مخه په لندن کې د بریتانیا له صدر اعظم کایر سټارمر سره ولیدل. زیلنسکی له سټارمر او د بریتانیا له ملاتړ مننه وکړه. د بریتانیا صدر اعظم کایر سټارمر له اوکراین د دوامدار ملاتړ ډاډ ورکړ. موږ تاسو سره ولاړ یو د اوکراین سره تر څو چې اړتیا وي، او زه لمن یم تاسو بهر د خلکو د ملاتړ غږونه اورېدلي وي چې د بریتانیا خلک څومره له تاسو او اوکراین ملاتړ کوي. له تاسو موږ په کلک اعظم ملاتړ کوو، او دواړه غواړو چې یوه دایمي سوله ترلاسه کړو، یوه دایمي سوله چې د اوکراین د خپلواکۍ او امنیت پر بنسټ وي او د اوکراین لپاره وي.
د برتانیا صدر اعظم یو ورځ وروسته له هغه د اوکراین له ولسمشر سره په لیدنه کې دا څرګندونې وکړې چې د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د زلینسکي او ولسمشر ډونالډ ترامپ لیدنه پلان جوړ واوښته. امریکا چې له روسیې سره په جګړه کې د اوکراین تر ټولو ستره تمویلوونکې پاتې شوې، دامګړې اړیکې له اوکراین سره خړپړ شوې دي. په سپینه ماڼۍ کې د جمعې په ورځ د متحدو ایالتونو او اوکراین د ولسمشرانو خبرې له اختلافاتو وروسته پای ته ورسېدې. زلینسکي خبرې پریښودې او ترامپ خواله رسنیو کې ولیکل چې د اوکراین ولسمشر امریکا ته بې احترامي کړې او کله چې د سولې لپاره چمتو شو بیا د راشي. تر غونډې وروسته د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو څرګنده کړه چې د اوکراین مشر باید د سپینې ماڼۍ د غونډې د ګډوډولو په خاطر بخښنه وغواړي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلینسکي بیا پر ایکس پاڼه لیکلي چې له امریکا او له خلکو یې مننه کوي او هغه ویلي اوکراین یوازې سوله غواړي او د همدې لپاره هڅې کوي. د امریکا او اوکراین د اوسنیو کړکیچونو اړیکو سربیره اروپایي مشرانو تر ډیره په بیلابیلو پیغامونو د اوکراین ملاتړ ښوولی. تمه ده چې یک شنبه په لندن کې د اروپا په سرمشریزه کې د فرانسې، جرمني، دنمارک، ایټالیا، هالند، ناروې، پولند، هسپانیې، ترکیې، فنلند، سویډن، چک جمهوریت او رومانیا مشران او همدارنګ د ناټو عمومي منشي او د اروپایي کمیسیون او اروپایي شورا مشران ګډون وکړي.
د نړۍ د تر ټولو شتمن کس ایلان ماسک 14 ماشوم هم نړۍ ته سترګې پرانستې. د ماسک ملګری شیون زیلیس په خپل ایکس پاڼه دا خبر خپور کړی دی. هغې ویلي چې زوی ته سلډون لیکورګوس نومی شی دی. ماسک او زیلیس درې نور ماشومان هم لري. ماسک تر دې مخکې یوه بله ملګری او دوی ښځې درلودې. ماسک له خپلو پخوانیو ښځو او ملګرو په رسمي توګه جلا شوی او یوازې له خپلې اوسنۍ ملګری شیون زیلیس سره چې د نورالیک په نوم د ټیکنالوژیکي کمپنی مشه د قتل کیشه. له څلورو ښځو د ایلان ماسک د ټولو ماشومانو شمیر 400 تر رسیږي او په هر یو باندې داسې نمونه شته چې د خلکو پام ور اړولای دی. ایلان ماسک د ایکس په نوم خپل یو زوی جنو رسمي ناسو ته هم لسان سره وړي چې تر ټولو ورستي یوې څو اونۍ مخکې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره لیدنه وه. درې 500 کلن ایلان ماسک د نړۍ تر ټولو بډایا کس او د امریکا د ولسمشر ترامپ په کابینه کې د حکومت د اغیزناکۍ د ادارې مشر دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وای په افغانستان کې د ژوند لګښت لا هم ډیر لوړ دی او ډیری اړین خوراکي مواد اوس هم د تیرو کلونو په پرتله په لوړه بیه پلورل کیږي. ډبلیو ایف پی په خپل تازه راپور کې ویلي چې د نرخونو د لوړېدو بنیادی علت د افغانۍ په وړاندې د ډالر لوړېدل، تجارتي ستونزې او د کاري فرصتونو کمښت دی. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خلک شکایت لري چې د کارت نشټوالی او د خوراکي موادو او سون توکو لوړو بیو دوی له جدي ستونزو سره مخامخ کړي دي. جزئیات په دې راپور کې
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وای سره لدې چې د زینو توکو بای یو څه ټیټ شوی، خو په ټوله کې په افغانستان کې د ژوند لګښت لا هم لوړ دی او ډیری اړین توکي اوس هم له کوید 19 مخکې او د 2020 کال د سیاسي بدلون په پرتله په لوړه بیه دي. ډبلیو ایف پی د جمعې په ورځ د فبروري په 28 دی او راپور په خبرولو سره ویلي چې د لوړو بیو عمده لاملونه د اسعارو د بیو لوړوالی، سوداګریزې ستونزې او د کاري فرصتونو کمښت دی. د راپور له مخې د تورخم لارې بندېدو د سوداګرو او مسافرو لپاره جدي ستونزې راولاړې کړي دي او د درنې واورې له امله د سالنګ لویه لاره د فبروري په 25 او 26 نیټه د تګ راتګ پر مخ بنده وه. پراپور کې راغلی چې 19 کاري ساعتونه کم شوي او د تیر کال د فبروري د میاشتې د 4 اونۍ په پرتله د روز مزدورۍ په امتیازاتو کې یو څه زیاتوالی راغلی. د طالبانو تر واک لاندې بختر خبري اژانس د 2 ورځې مخکنی راپور پر بنسټ په کابل کې 50 کیلوي قزاقي اوړه، 1,370 افغانۍ، 14 لیتره غوړي، 1,020 افغانۍ، 25 کیلوي وریجې، 2,500 افغانۍ او خروار بلوط لرګي 2,000 افغانۍ پلورل کېده. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویاند عبدالسلام جواد د ډبلیو ایف پی د راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. په همدې حال کې کارګر او عام خلک د خوراکي توکو د بیو لوړوالي شکایت کوي. د غور ولایت اوسیدونکو کریم وایي چې غور ولایت ته غزیدل لارې اکثر وختونه د واورې له امله بندې وي چې دا د خوراکي توکو د بیو د لوړېدو سبب کیږي.
د غور لارې اکثر وخت د واورې له امله تړل کیږي. خوراکي توکي چې له کابل او هرات څخه راځي ډېرې لوړې بیې، د غوړیو او نورو مایعاتو کیفیت هم خرابیږي او خلک له جدي ستونزو سره مخ دي. آن د ولسوالیو ترمنځ هم لارې تړل کیږي او څوک تګ راتګ نشي کولی.
مشکلات بسیار زیاده، نخرها اینجا بسیار بلنده.
د لغمان ولایت اوسیدونکی خواجه وایي چې د ورځې مزدوري نشي موندلی او د کورنۍ د لګښتونو لپاره اندېښمن دی.
نهه نفره فامیل لرم، اتیا کلن سړی یم، دیاړي کوم، کله دیاړي پیدا شي کله نشي، ولادنه پقې ده، هلته حیران پاتې یم، مریضي خو ایسته کېده.
اقتصادي کارپوهان وایي چې د دې ستونزې د حل لپاره باید مناسبې حل لارې غوره شي. د دې ډلې نازک میر یارمل ازادي راډیو ته وویل
خو دې ته د حل لارې په مرور د زمان پیدا کیږي چې مثلا بیرته هغه پروژې چې نیمه کاره پاتې دي یا کار پیلېدل دي او دلته د خلکو استخدام ده، د زیاتو کومکو راجذبول دي، زمینه دي ته مسایده کېدل چې د نړۍ ستر بنسټونه او نړیوال بانکونه بیرته افغانستان کې خپل فعالیت بیا له سره ونیسي. نو داسې یو ستراتیژي کولی شي چې دغه مسلې ته تر یو حده پورې جواب ووایي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا اعلان کړی چې په 2015 کال کې به په افغانستان کې شاوخوا 22.9 میلیونه خلک، یعنی د دې هیواد نږدې نیمایي نفوس بشري مرستو ته اړتیا ولري.
یو شمېر افغان ښځې او نجونې وایي د طالبانو د حکومت لخوا د بېلابېلو بندیزونو له امله په افغانستان کې په ځینو برخو کې له روغتیایي خدماتو محروم شوي دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ډیری وخت چې نارینه ورسره نه وي یوازې تر ډاکټر او روغتونه نشي تلی. دا په داسې حال کې ده چې تازه بریتانوي ټلګراف رسپانې په یوه راپور کې ویلي چې د طالبانو حکومت پر ښځو د سختو پالیسیو او بندیزونو له امله افغان میرمنې له اړینو روغتیایي خدماتو راګرځولي. فیروزه عزیزي راپور لري.
یو شمېر افغان ښځې او نجونې وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا پرې د لګول شویو محدودیتونو له امله په افغانستان کې د ګڼو نورو بشري اړتیاو تر څنګ په ځینو برخو کې آن ځوان ژغورونکو حیاتي روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی سخت او ستونزو سره مخ کړي دي. دوی د شنبې په ورځ د مارچ په لومړۍ نیټه ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د محرم د نه لرلو له امله د ناروغۍ پر مهال یې ژوند له ګواښ سره مخ کیږي، خو نسي کولای په اسانه ځانونه تر روغتون او ډاکټره پورې ورسوي. د کابل ښار یوې اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم واخیستل سي، د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې خزانه ډاکټر ته یوازې تلی شي، نه یې باندې وتی شي، دا جمعواري والا تا تا یا امر بل معروف سو تا یې تا په لاس و دی تا په لاس و په ښځو باندې ډېره سختي ده په افغانستان کې. بله ورځ مې ورېندار مریضه وه، ورور مې په قرباخ کې وو، دا مې لداره وه، وینه پرې راماته شوله. ورور مې په قرباخ کې موږ زنګونه ورته وهل چې زه راشه چې ښځه دې دغسې مشکل لري، خو ښځه هم کور کې اشاره کړې وه او دې ته م زنګونه وهله چې زر وروره ځان راورسوه. زر تو مې چې ورور دغه چې نه راغی او بیا موږ ورسره کېناستلو، بیا لاړو ربې بلخي ته م بوتلله. د ورېندار مې ډېر وضعیت خراب، کله کله دا ستونزه ډېره قوي کېږي چې نه پرېږدي پېما.
د خوست ولایت یو اوسیدونکي چې دی هم د ورته ستونزې له امله نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
ما مور ناروغه وه، نو مونږ په کور کې نه مې ورور و نه مې پلار و، نو ډېر ستونزې سره مخ شولو. د لډاره چې طالبان شاید مونږ په لار کې ودروي او له مونږ څخه پوښتنې کوي، نو دا مور مې هم داسې په کور پاتې شوله او د هغې ناروغي یو څه جدي هم وه او مجبوره وه چې درد وزغمي، ځکه چې مونږ له کوره باندې نه شو وتلی، بې له محرمه دوی نه شي کولی چې د باندې وځي.
دا په داسې حال کې ده چې برېټانوي ورځپاڼې ټلګراف تازه په یو څېړنیز راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د سختو قوانینو، بندیزونو او محدودیتونو له امله ښځې او نجونې له حیاتي روغتیایي خدمتونو او آن له جراحیو محرومې سوي دي. د ورځپاڼې پرون جمعه د فبروري په 28 خپور کړي څېړنیز راپور کې ویلي په داسې حال کې چې په ټول افغانستان کې روغتونونه نارینه او ته طبي خدمات وړاندې کوي. خزي او انجونې د دې ورسپانې په ټکو د ځپونکو قوانینو له امله له طبي پاملرنې منسوي او په دودیز او غیر علمي درملنو تکیه کولو ته اړ ایستل شوي دي. دې راپور کې د بیلګې په توګه ویل شوي چې د کابل په اتاترک روغتون کې تیر کال له زرو جراحي عملیاتو 80% یوازې هلکانو ته شوي دي، خو د یاد روغتون مسؤلینو ویلي چې د دې دلیل دا دی چې د انجونو پر نسبت هلکان د پیښو او ګواښونو سره زیات مواجه کیږي، نو ځکه ډیری وخت دوی جراحیو ته اړتیا لري. طالبانو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې بیلابیلو چارواکو په ځانګړې توګه د عامې روغتیا وزارت ټینګار کړی چې ټولو افغانانو ته به په مساوي توګه روغتیایي خدمتونه رسوي. خو د یادونې ده چې د طالبانو حکومت په طبي انسټیټیوټونو کې هم د انجونو پر زده کړو بندیز لګولی او د ډیریو ښځو د خبرو پر بنسټ دې بندیز هم د دوی په کلیو او ولسوالیو کې د ښځینه ډاکټرانو او قابلګانو شمیر کم کړی چې دوی روغتیایي خدمتونو ته له لاسرسي راګرځولي دي.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.